के शो में दहशत गर्दी के सद्देबाद के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में बातचीत। क्या अमरीकी रियासत टेक्सस में बाज मुल्कों से आने वाले तारकीन वतन कारोबार नहीं कर पाएंगे?
मुझे ये वाजे करने दें कि रियासत टेक्सस के शहरी उस खतरे को समझते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं।
और मुख्तसर दौरानिए की एक ईरानी फिल्म जो ऑस्कर्स की दौड़ में शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका के सीनियर हुकाम और उनके पाकिस्तानी हम मनसबों के दरमियान इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वजारत खारजा में दो रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी इजलास हुआ। इस डायलॉग में पाकिस्तान और खत्ते में इंसदाद दहशतगर्दी के खतरे से निमटने पर बात हुई दहशतगर्दी के खतरे से निपटने पर बातचीत हुई। इजलास के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इजलास में उन शोबों पर भी तवज्जो मरकूज की गई जहां अमेरिका और पाकिस्तान इलाकाई और आलमी खतरात का मुकाबला करने के लिए तआवुन को बेहतर बनाने और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इंसदाद और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटने के लिए बेहतर तआवुन कर सकते हैं। दोनों हुकूमतों ने इन मौजूदात पर बातचीत को बढ़ाने और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में मदद के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के प्रोग्रामों को दोबारा शुरू करने या मुतारफ कराने के रास्तों पर बातचीत जारी रखने का अज़्म किया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन हाल ही में बढ़ रहा है। हाल ही में वाशिंगटन में तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क टीफा काउंसिल का वजारती इजलास हुआ था और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक एनर्जी डायलॉग और क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप का इजलास भी होगा। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक और इस इजलास से मुतल्लिक मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे जलील अख्तर से। जलील, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइए क्या कहा जा रहा है इन मुजाकरात के बारे में? अगर इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी सलामती की बात है तो पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा मसला इस वक्त अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की बात अगर हुई है तो इस मामले पर दोनों मुल्कों में किस किस्म का तआवुन हो सकता है?
जी आतिफ, ये इंसदाद दहशतगर्दी के मुजाकरात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसे वक्त हुए जब पाकिस्तान को कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों को सामना है और पाकिस्तान के लिए ये नहायत तशवीश की बात है। अगरचे पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाली बातचीत में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए बातचीत हुई है और इस मामले में तआवुन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में जिसके अस्करी पना लिए हुए हैं और हालिया महीनों में पाकिस्तान में इस कालादम तंजीम की तरफ से मुतअद्दिद वाकयात हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जारी होने वाले बयान में अफगानिस्तान का जिक्र तो नहीं है, लेकिन इलाकाई तौर पर और खत्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खतरात का जरूर जिक्र किया गया है और पाकिस्तान की ये तवक्को है कि अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर जो तहरीक तालिबान के जो शिद्दत पसंद मौजूद हैं उनके खिलाफ काबुल की तालिबान हुकूमत कार्रवाई करे और पाकिस्तान की ये भी तवक्को है अमरीका से भी और आलमी बरदरी से भी कि वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, ना सिर्फ पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ सरहद है उसका इंतज़ाम को मजबूत किया जाए। अगरचे पाकिस्तान ने वहाँ एक बाढ़ नस्ब की हुई है लेकिन अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के लिए इस हमसाया मुल्क की तरफ से दहशतगर्दी का चैलेंज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है।
जी अच्छा जलील, ये टेरर फाइनेंसिंग पर अगर बात की जाए तो TTP की जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के मामले पर अगर तआवुन होगा तो अमेरिका से किस किस्म का तआवुन पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है और आप क्या समझते हैं कैसा तआवुन मिल सकता है?
اگرچہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی تجویز کردہ جو منی لانڈرنگ کے اور انسدادی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کی مالی وسائل کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے اور گزشتہ سال انہی پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل گیا ہے, لیکن پاکستان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا دیگر شدت پسند گروپ ہوں جو اس وقت پاکستان میں سرگرم ہیں اور کاروائیاں بھی کر رہے ہیں, اور یقین پاکستان کی توقع ہے کہ ان کے لیے اگر کہیں بیرون ملک سے کو مالی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں تو ان کی روک تھام کی جائے. امریکہ ایک اہم ملک ہے اور جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان پہ اس کا اثر و رسوخ ہے, اور یقیناً اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کر سکتے ہیں, اور یہ تعاون جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے مفید بھی ہوگا جب امریکہ کے بھی مفاد میں ہے کہ خطے میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے.
جی ہاں, مؤثر اقدامات اور ٹیرر فائنانسنگ کے لیے پاکستان کو بھی تعاون درکار ہے. بہت شکریہ جلیل اختر, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. سن 2007 سے 2009 تک خیبر پختونخوا کا ضلع سوات طالبان کے مکمل کنٹرول میں تھا. اس وقت خواتین کو گھروں میں محدود کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے سکول جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. نظر الاسلام ہمیں ملوا رہے ہیں تین ایسی باہمت خواتین سے جو اس دور میں سکول کی طالبات تھیں لیکن اب اپنے ہی علاقے میں مختلف نوعیت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں.
2007 میں جب شائستہ حکیم ہائر سیکنڈری اسکول جاتی تھی تو اس وقت سوات میں شدت پسندی عروج پر تھی. یہ وہ وقت تھا جب طالبان نے لڑکوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا تھا. ان میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کے اسکولوں کی تھی. شائستہ کے مطابق اس دور میں خواتین کے لیے گھٹن زدہ ماحول نے انہیں مستقبل میں صحافی بننے کی جانب راغب کیا.
جہاں پہ بھی کوئی کانفلکٹ یا لڑائی یا جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر خواتین ہی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایشو یا جنگ یا لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ہی مطلب آپس میں لگے ہوتے ہیں. خواتین کی کیا مشکلات ہے, ان کو کیا مشکلات درپیش ہے, ان پہ نہ کوئی بات کرتا ہے, نہ ان تک کوئی میں کہوں گی کہ رسائی ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی سمجھتا ہے. میں نے اس فیلڈ کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے کہ میں ایسی خواتین یا لڑکیوں کے مسائل پہ مطلب کام کروں, ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کروں تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ سفر نہ ہو اور ان کے جو بھی ایشوز ہے وہ سامنے آئے.
طالبان کے 2 سالہ کنٹرول کے دوران ضلع سوات میں خوف و ہراس کی فضا تھی. زیادہ تر سرکاری دفاتر بند اور کاروبار نہ ہونے کے برابر تھے. خوف سے بھرپور ماحول کو یاد کرتے ہوئے رومانا جو کہ اس وقت اسکول کی طالبہ تھیں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار تھیں. آج رومانا ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور نفسیات کے مضمون کی استاد ہونے کے ساتھ اسکول کے بچوں کے نفسیاتی مسائل پر بھی کام کرتی ہیں.
جب ہم پہ یہ سچویشن آتی تھی تو ہم لوگ ہم پہ خوف طاری ہوتا تھا اور ہم لوگ اس چیز سے ڈسٹرب ہو جاتے تھے. کہیں باہر جانا یا اسکول آنا یہ سب بند, اور اگر آتے بھی تھے تو ہمیں مطلب ہم ڈر جاتے تھے اور ہمیں ہر ٹائم ہمیں جو ہے وہ انزائٹی ہوتی تھی یا فیئر ہوتا تھا. ابھی یہ سب کچھ ایکسپیرئنس کر کے یا جو میرا رول ہے ایز اے سائیکالوجسٹ, میں بچوں کو کیسے اس خوف میں یا کیسے ایسی سچویشن آئے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو یہ سب کچھ میں ان کو بتاتی ہوں اور ان کے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہوں.
نیلم چٹان اب وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی انہوں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا تھا.
خواتین کا یہ مسئلہ تھا کہ ایک تو طالبانائزیشن تھی, دوسری طرف گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ہو رہا تھا, تو وہ دو جنگوں کے ساتھ لڑ رہی تھی. تو مجھے یہ لگا کہ خواتین جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے اور بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ایک بچے کو پالتی ہے, اس کا گرومنگ جو ہے وہ ایک عورت ہی کرتی ہے, تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لا کی طرف آئے اور خواتین کی مدد کریں.
شائستہ کے مطابق وادی سوات میں اب حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. اور لڑکیاں ہر میدان میں اپنا مقام بنا رہی ہیں۔
جیسے ایک مرد کام کرتا ہے باہر یا آفس میں کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں اب ہر آفس میں جو ہے لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا صرف مرد ہی ہے، اور خواتین کے لیے صرف ٹیچنگ یا صرف وہ ڈاکٹر بنتی تھی، مگر اب نہیں، اب لوگ اتنا چینج ہو گئے کہ یہاں پہ سوات میں اب ہر فیلڈ میں جو ہے وہ لڑکی موجود ہے اور پڑھ رہی ہے اور مردوں کی شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے عسکری پسندوں کی جانب سے سوات میں پھر سے قدم جمانے کی کوششیں سامنے آئیں، لیکن یہاں کے عوام نے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے اپنے غم غصے کا بھرپور اظہار کیا۔ دوسری جانب شائستہ حکیم کا کہنا ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، سوات کے عوام میں شعور اور آگاہی آ گئی ہے اور وہ پھر سے دہشت گردی کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات۔
ایسی ہی مزید باہمت خواتین کی کہانیاں ہم لے کر آئیں گے اپنے کل کے پروگرام میں، خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے جو کہ خصوصی رپورٹس ہم پیش کریں گے۔ ابھی دیکھیے ان کی چند جھلکیاں۔
ہم جب بھی باہر آتے ہیں، ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں۔ ہم سب سے جو بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس کا۔ زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے قانون ساز چین، ایران، شمالی کوریا اور روس کے شہریوں کے لیے ریاست میں کسی بھی نوعیت کے کاروبار کی ملکیت حاصل کرنے اور کسی قسم کی زمین خریدنے کی کوششوں پر پابندیاں لگانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اس قانون سازی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعصب اور نسل پرستی پر مبنی ہے۔
ریاست ٹیکساس کے سینیٹر لوئس کالہارٹس کا کہنا ہے کہ ایران، شمالی کوریا، روس اور چین کے شہریوں پر ٹیکساس میں کمرشل کاروبار اور بعض اقسام کے املاک کی ملکیت پر پابندی عائد کرنے والے اس قانون کا تعلق سیکیورٹی سے ہے۔
مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ ریاست ٹیکساس کے شہری اس خطرے کو سمجھتے ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں۔ ان میں ڈیموکریٹس، ریپبلکن اور آزاد سبھی شامل ہیں۔ میں نے کسی بھی معاملے پر رائے عامہ کی شرح اس حد تک بلند نہیں دیکھی۔ مجھے فخر ہے کہ آپ کے سامنے جو تجویز رکھ رہی ہوں وہ عوام کی رائے ہے۔
لوئس کالہارٹس نے اس مجوزہ قانون سازی پر عوامی سماعت کا آغاز گزشتہ ہفتے جمعرات کو کیا۔ ریاست ٹیکساس کے قانون ساز جین وو کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جائے پیدائش کی بنیاد پر ان سے مختلف سلوک روا رکھنا امریکی اقدار کے منافی ہے۔
بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ممالک سے آنے والا ہر تارک وطن اور ہر فرد جاسوس ہے، غدار ہے، اور ان ممالک کے لیے ایک ممکنہ ایجنٹ ہے، اور یہ محض ناانصافی ہے، خاص طور پر جب غور کیا جائے کہ چین، ایران اور روس سے آنے والے متعدد افراد ایسے ہیں جو ان حکومتوں سے بھاگ کر آئے ہیں اور جو ان حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔
ٹیکساس کے محکمہ زراعت کے کمشنر کے مطابق چینی فوج کے ساتھ مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے ایک ارب پتی چینی کے جنوبی ٹیکساس میں ایئر فورس کے ایک اڈے کے نزدیک پون چکی فارم بنانے کے لیے 52,000 ہیکٹیئر سے زیادہ اراضی خریدنے کے بعد انہوں نے قانون سازوں کے ساتھ مل کر اس قانون کے مسودے پر سخت محنت کی۔
اگر کوئی فرد زمین خریدنا چاہتا ہے تو پہلے امریکی شہری بنے۔ جب آپ امریکی شہری بن جائیں تو جتنی چاہیں زمینیں خریدیں، لیکن اگر آپ کمیونسٹ پارٹی کے رکن ہیں یا ہمارے دشمنوں میں سے ہیں تو اس صورت میں آپ زمین نہیں خرید سکتے۔
نیشنل ایرانین امریکن کاؤنسل کے صدر جمال عبدی کا کہنا ہے کہ اس بل کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے افراد کو بھی نشانہ بناتا ہے جن کا غیر ملکی حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کا خیال ہے کہ اس سے نسل پرستی کو ہوا ملے گی.
میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی ہوگی, جہاں لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ریاستی قانون ہے کہ مجھے چینی یا ایرانی شہریوں کو گھر یا جائیداد خریدنے پر پابندی عائد کرنی ہوگی, اور اس طرح میں اپنی مرضی سے اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں.
جین وو کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کاروبار کے لیے اچھا نہیں ہے.
چین ٹیکساس کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ٹیکساس کی مصنوعات کا تیسرا سب سے بڑا خریدار ہے. اور اگر آپ چینی فارغ التحصیل طلبہ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار شروع نہ کر سکیں, تو وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ وہ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے.
اس مجوزہ قانون کا اصل مقصد یہ ہے کہ چین سے آنے والے لوگوں کو زمین خریدنے سے روک دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہی پورا مقصد ہے؟ جی ہاں, اس سے چین کے لوگوں کو زمین خریدنے سے روک دیا جائے گا. ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں, اسے روکنے کی ضرورت ہے.
ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل ٹیکساس مکنہ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو جاتا ہے تو وہ اس کو قانونی شکل دینے کے لیے دستخط کرنے کو تیار ہیں. ڈینا مچل کی رپورٹ کے ساتھ بیجے جلانی, وائس آف امریکہ.
امریکی قانون مذہب, نسل یا قومیت کی بنیاد پر کسی بھی شخص سے امتیازی سلوک کو انکریج نہیں کرتا بلکہ اس پر پابندی لگاتا ہے, اور یہ بھی کچھ اداروں اور کچھ حضرات کی طرف سے ایک ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن ابھی اس پر مزید آگے چل کر کیا پیش رفت ہوگی, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اب بڑھتے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی جانب. ایرانی نژاد فلم ساز سائرس نشواد کی ایک مختصر فلم دا ریڈ سوٹ کیس آسکر کے لیے نامزد کی گئی ہے. اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب 12 مارچ کو ہوگی. ہدایت کار اور ان کی سٹار نے وی او اے کو بتایا کہ اس فلم میں ایک نوجوان خاتون کی جانب سے اپنا مستقبل خود متعین کرنے کی جدوجہد پر نظر ڈالی گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
What is in your luggage?
ایک 16 سالہ لڑکی ایران سے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے لکسمبرگ ایئرپورٹ پہنچتی ہے جسے وہ پہلے کبھی نہیں ملی. وہ ایک سرخ سوٹ کیس میں بند اپنی تمام چیزوں کو خود سے چمٹائے ہوئے ہے. پھر وہ ایک تباہ کن فیصلہ کرتی ہے اور اپنی پرانی زندگی کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے اپنا حجاب اتار دیتی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے اور مرد با اختیار ہیں.
لڑکی ایئرپورٹ پر گم ہو جاتی ہے. وہ سہمی ہوئی اور اکیلی ہے جبکہ وہ شخص اسے ڈھونڈ رہا ہے جسے اپنی مطلوبہ دلہن کی تلاش ہے.
Which is like a prison for her.
وہ اس کے لیے ایک جیل کی طرح ہے, ایک بند جیل. لہٰذا میں نے اسے اس پورے ماحول میں دکھانے کی کوشش کی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے, کیونکہ ہم جتنی بڑی جگہ دکھاتے ہیں اتنا ہی ہم اس کی تنہائی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں.
اور اس کی ناامیدی کو. نوجوان اداکارہ نوویل ایواد شمالی افریقی پس منظر کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی فرانسیسی خاتون ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ کی نوجوان خواتین یہی سوال کرتی ہیں.
مجھے اپنی آزادی کب مل سکتی ہے, خاص طور پر جب آپ کسی ایسی آمرانہ حکومت سے آئی ہوں جو خواتین پر ظلم کرتی ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں. یہی اس فلم کا پیغام ہے, یہی وہ فیصلہ ہے جو وہ آخر میں کرے گی.
ایران میں پیدا ہونے والے ہدایت کار کہتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ ایرانی حکومت کی جانب سے خواتین مظاہرین کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کی شہ سرخیاں بننے سے پہلے کی گئی تھی.
When we were finishing the movie,
جب ہم فلم مکمل کر رہے تھے تو اس وقت ایران میں یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا, تو لوگ میرے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا, اور میں کہنا چاہتا تھا آپ کے لیے یہ نیا تھا, ہمیں تو معلوم تھا.
اداکارہ کہتی ہیں کہ حقیقی واقعات کی روشنی میں یہ فلم اور بھی بامانے بن گئی.
ہاں, اور ہم نے فلم بننے کے 2 سال بعد ان کے بارے میں سنا اور یہ آخر کار میرے لیے, ہمارے لیے اور بھی اہم بن گئی. میرے خیال میں یہ فلم اب اس لیے اپنا وجود رکھتی ہے کہ اسے ختم کرنا اور آپ کے خیالات سے اختلاف کی وجہ سے اس پر تنقید اب ایک بہت مشکل کام ہے.
اب فلم ساز, اداکارہ اور ہالی ووڈ آسکر ایوارڈز کا انتظار کر رہے ہیں جب دی ریڈ سوٹ کیس 12 مارچ کو بہترین لائیو ایکشن شارٹ فلم کے لیے 4 دوسری نامزد فلموں کے ساتھ مقابلے کے لیے پیش ہوگی. مائیک او سلیمن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
گزشتہ 60 برس سے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ اداکار شکیل اب ڈراموں میں کم ہی نظر آتے ہیں. ان کے بقول اسکرپٹ اور کہانی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب ڈراموں سے دور ہیں. انکہی اور آنگن ٹیڑھا سے مقبولیت حاصل کرنے والے یوسف کمال اداکار شکیل کیسے بنے اور وہ موجودہ شو بز انڈسٹری سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ وی او اے کے عمیر الوی نے ان سے بات کی.
تو زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا. تو پرنٹ میڈیا نے جو مجھے القاب و خطابات دینا شروع کیا تھا نا, گرامر بوائے, پرنس چارمنگ, یہ سب, تو وہ اس وقت کے لحاظ سے تو صحیح تھے, مگر یہ تھا میں کہتا تھا کہ بھائی میں صرف رومانٹک ہیرو نہیں ہوں, میں ایک سیریس ایکٹر ہوں, میں صحیح کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں گا ایز این ایکٹر, جسٹ ناٹ ایز اے ہیرو. تو وہ اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا انکل روفی کے اس میں. اور پھر جب سیریس بنا تو میں بھی خائف تھا اندر سے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے باہر سے انکل روفی. مگر اللہ کا کہنا یہ ہوا کہ وہ ایکسیپٹ ہوا اور وہ میرے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا, اور یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ایز این ایکٹر بن پایا.
انکہی اور باقی جو ڈرامے تھے اس میں کامیڈی ایلیمنٹ بھی تھا, لیکن آپ کا کیریکٹر جو تھا وہ کامیڈی سے بہت دور ہوتا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟
میں کمیڈین نہیں تھا, میں ہیرو تھا. تو ہیرو ہونے کے ناطے جو ہیرو کا ہوتا ہے وہ رومانٹک ہی ایلیمنٹ تھا اس کے اندر. انکل روفی کے اندر بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رومانٹک ایلیمنٹ تھا. وہ انکل ہونے کے باوجود اس کا جو پری ڈومیننٹ فیچر تھا وہ رومانس تھا.
کامیڈی سے آپ دور رہے, صحیح ہے, لیکن پھر اچانک آنگن ٹیڑھا آیا جس میں آپ نے بڑی عمر کا کیریکٹر بھی کیا اور کامیڈی بھی کی.
اندر محسوس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں محمود احمد کروں, جبکہ قیصر فاروق جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اکبر کروں. مگر انبر کی جیت ہوئی, انبر نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ کیریکٹر شکیل کو ذہن میں رکھ کے رکھا ہے, چاہیے نہیں کریں گے.
اس زمانے میں پیسے اتنے نہیں ہوتے جتنی شہرت ہوتی تھی, آپ کے خیال میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سروائیو کیسے کیا اس زمانے میں؟
خواہشات تو کم ہوتی تھی نا, کسی ایک پروڈیوسر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, تب رکشہ بسوں میں ٹیکسیوں میں سوار کر کے آتے تھے. اس زمانے میں یہ نخرے یہ ہاہو نہیں تھا, پیپل ویری سمپل. اب کیا ہے کہ پیسے بھی ملنے لگے ہیں, شہرت بھی ملنے لگی ہے. شہرت ہمیں بھی بہت ملی ہے, مگر شہرت نے ہمارا دماغ خراب نہیں کیا.
مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اڈاری میں جج کا رول کیا تھا, پھر آپ نے بیلا پور کی ڈائن کیا تھا جو بہت لوگوں نے پسند بھی کیا, اور آپ کے کام تو خیر سب کو ہی پسند آتا ہے. پھر آپ اچانک جو ہے ایک دو ایڈز میں مجھے نظر آئے, اس کے علاوہ آپ کر ہی نہیں رہے کچھ.
تو نہ اسکرپٹ ہی اچھا, نہ ڈرامہ ہی اچھا, نہ پیسے ہی اچھے, تو پھر کیا فائدہ کام کر کے.
جب ہم نام آپ کا سرچ کرتے ہیں گوگل وغیرہ کے اوپر تو وہاں پہ یوسف کمال بھی آتا ہے اور شکیل بھی آتا ہے. تو آپ نے نام جو تھا وہ فیشن میں چینج کیا تھا یا کسی وجہ سے چینج کیا تھا؟
جب فلموں میں آیا میں تو جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے مجھے متعارف کروایا, ایس ایم یوسف صاحب نام تھا ان کا, ان کے بیٹے تھے اقبال یوسف. اس کے بعد ایک اور ایکٹر تھے یوسف خان صاحب, اس کے بعد کمال صاحب تھے, پھر کمال ایرانی صاحب تھے. تو ان لوگ اپنا یہ خیال تھا کہ اتنے سارے یوسفوں اور کمالوں کی موجودگی میں مزید ایک اور یوسف کا اضافہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرے گا ایک نئے آنے والے والی کے لیے, یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ بخشے ایسے یوسف صاحب نے اور فیاض ہاشمی صاحب, تو یہ ان لوگوں کی دماغی اختراع تھی کہ وہ نے کہا کہ اس کا نقش یہ رکھا جائے گا.
آپ نے فلموں میں تقریباً 5-7 سال تو نان اسٹاپ کام کیا ہی جب سے آپ نے ڈیبیو کیا, لیکن پھر آپ فلموں سے ٹیلی ویژن میں کیوں شفٹ ہوئے اس وقت؟
جب یہ فلم ہٹ نہیں ہوئی, یوسف صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ شکیل میری فلم تو نہیں چلی مگر تم چل گئے ہو. تو انہوں نے مجھے فارنری میری دوسری فلم سہاگن کے لیے سائن کر دیا. سہاگن کے لیے لاہور جب گیا تو وہاں پہ مجھے مختلف آفرز آئے. میں رو تھا, کچا تھا, میرے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا جو سمجھاتا مجھے بتاتا. تو جو آفرز آتے رہے وہ میں ایکسیپٹ کرتا رہا, جس کے نتیجے یہ ہوا کہ میری بیشتر فلمیں فلاپ ہوئی. اگر میری فلمیں چل جاتی اور میں فلم میں کامیاب ہو جاتا تو میں بھی دوسری ہیرو کی طرح سے لڑکیوں کے پیچھے جنگلوں میں بھاگ بھاگ کے گاتے گاتا پھرتا, اور کیا کرتا میں. وہ مواقع وہ چانس مجھے ٹیلی ویژن نے دیا ایز این ایکٹر گروپ کرنے کا, تو میری بیسک شناخت جو بنی وہ ٹیلی ویژن بنی.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن شپې په خبرونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مبارزه. انټونیو ګوتیرش وایي چې طالبانو د ژوند په ټولو برخو کې ښځې له پامه غورځولې دي او دوی د دغو حقونو د خوندیتابو لپاره له خپلې مبارزې نه تیریږي. کابل کې ښځو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی. د چین او امریکا ترینګلې اړیکې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیجنګ پر وړاندې د واشنگتن تګلاره غیر منطقي بولی. چین د کړکیچ او مقابلې د زیاتېدو خبرداری ورکړی. او د استرالیا د ښځو ورزشي کلب سیدنی کې یو مسلمانې میرمنې د ښځو لپاره ورزشي مرکز جوړ کړی. دلته نارینه وو ته د ورتګ اجازه نشته. السلام علیکم، ماهم مو په خیر. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې ومنیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې خځې او نجونې د ژوندانه لټولو برخو څخه حذف شوې دي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان د خځو په استازیتوب یو شمېر میرمنو ته بلنه ورکړې و چې د خځو پر وضعیت وغږیږي او خپل وړاندیزونه شریک کړي. په افغانستان کې چې خځې له کارونو او نجونې له تعلیم څخه منې دي، نن د همدې حقونو په دفاع په کابل کې یو شمېر خځو مظاهرې کړي دي. د یو بل خبر له مخې، اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیرانو بندیزونه لګولې دي.
دا ډله خزی د سیشن بې پورز د کابل په شهرینه او سیمه کې په مظاهره وتلې او د نجونو د لیسو او پوهنتونونو د پرانستلو وغوښتنه کوله. طالبان چې د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته رسیدلی، د سختو پالیسیو لامل خزی نجونی لومړنۍ قربانیانې بلل کیږي چې په سیستماتیک ډول د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي چارو ایستل شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وی افغان خزی نجونی له عمومي ژوند څخه حذف شوې دي.
دا مجلس په داسې وخت کې جوړیږي چې په نړۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، تهدیدېږي او ظلم ورسره کیږي. د لسیزو پرمختګونه او لاسته راوړنې زموږ د سترګو په وړاندې ځای کیږي. په افغانستان کې خزی نجونی د ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي.
آیا د سهیله شته چې طالبان د خزو انجونو په وړاندې خپل چلن بدل کی یا د خپل سختري ز فیصلو په شاشي؟ دا پښتنه د دوشنبه پورز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفارت په قربتوب غونډه کې مطرح شو چې ویناوالی د افغانستان د خزو په وضعیت وغږیدل.
وضعیت ډیر خراب دی.
طالبان اناونس اند پلیسد
طالبانو په خزو د محدودیتونو ډیر فرمانونه صادر کړي او تطبیق کړي دي. البته د ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي او د عامه ژوند څخه حذف شوي، خو خزي د دغو محدودیتونو په وړاندې چوپ نه دي ناشته.
I remember those days, those golden days that
زما هغه تلای ورځ په یاد دي چې دلته نیویارک په سفارت کې مې د مشاور وزیر په حیث وظیفه اجرا کوله او د افغانستان نه به مې د خزو سفرونه تنظیمول چې د خپل لاسراوړونو په اړه خبرې وکړي. خو نن متاسفانه دا ډیر سخت و چې د ملګرو ملتونو په دروازې په خپګان او شړانه نه وتلو او په لاساتلو پر مختګونو او ستونزو غږیږو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وی چې د افغان خزو انجونو سره د طالبانو چلند د جنسیت او بشریت ضد جنایت دی.
د طالبانو عمدي او محاسبه شوی سیاستونه د خزو او انجونو د بشري حقوقو سرګند ردول او د عامه ژوند څخه د هغوی حذفول دا کېدلی شي د جنسیت په ضد ظلم او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي چې کېدلی شي مسؤولین عاملین وګڼل شي.
خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس د ښځو حقونو ته درناوی لري.
د خځو د حقوقو او وضعیت په اړه د خځو د حقوقو لفعال او د نوبل د سولې جایزې لپاره لنومند محبوبه سراج سره خبرې کوم چې همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوې ده. میرمن سراج سلامونه او نیکی هیله. ډیره ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو په دې مهمه ورځ برخه واخیستله. مخکې لیدې چې خپل نور پښتون ته ورشم اجازه راکړي چې د اروپای ټولنې د تازه اقدام په اړه تاسو نه پښتنه مطرح کوم او هغه دا چې اروپای ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر وزیر او همدارنګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر بندیزونه لګولې دي. تاسو په نظر دغه اقدام څومره مرسته کوي چې وضعیت بدل شي په کابل کې؟
تشکر بسیار زیاد. سلام و احترامات بر تمام شنونده ها و بیننده های تلویزیون شما. ما با کمال معذرت که تمام جوابای شما را به فارسی خواهد دادم، برای فارسی زبان است که به سرش زیادتر
دارم.
دلیلی که درباره سوال شما که اروپایی ها که دیدن امرای زی وزیرا و چی تاثیر به سر زنای افغانستان خواهد داشت، این دیگه جمله از اون چیزایی است که ما دامن یک سال و هشت ماه ما خودم تاثیر ندیدیم. حالا دیگه منتظر هستیم و ششتیم که ببینیم اگر کدوم تاثیر.
خب سوال ما بدری تکرار کنم. سوال ما این بود که اتحادیه اروپا بالای وزیر تحصیلات عالی و وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر محدودیت‌ها و بندیزهای را وضع کردن که اثر ازو یاردو وزیر نمیتانن که سفر کنن و همچنان اگر کدام دارایی در بیرون دارن او هم منجمد میشه. این اقدام چقدر میتانه در تغییر وضعیت در کابل کمک کنه؟
بله، اما خوب یک عمل است که این دفعه بر دفعه اول است که اتحادیه اروپا این را به مقابل طالبا گرفته. ای که کدام تاثیری میکنه به حالت زندگی زنای افغانستان، برای از این که ما خود گروگان هستیم و سیاسی استیم، میکنه تاثیر او را مدگه نمیخوان، برای از این که باید فیصله آخر خب بالاخره به دست زمین ها اینا فیصله کنه.
سیدیر من نور پختنه هم شته، وقت هم کم ده، نو زبم لند پختنه و کم تاسو نم هیله کم چه لند زوابونه را تراکی. ملگری ملتونه وایی چه طالبانو مطلق خزی لطولنیز یا اجتماعی جواندانه نمحرومی کردی دی. تاسی پا کابل کی هست؟ آیا پر اختیا خزی لطول و برخونه هست شویدی؟
به تمام مانا، بخاطر ایسی که وقتی شما یک زن و یک دختر و یک زن نمیتونه که به کار خود بخیزه، بره برای زندگی، بره کار کنه، برای که پیسه بیاره برای فامیل خود، و یک دختر جوان نمیتونه که بخیزه یونیورسیتی افغانستان درخ بخونه، برای اینکه برای آینده خود خود آماده بسازد برای مملکت خود، این به تمام مانا وجود ندارن دیگه. از اینکه در زیادتر یک آزا خرابتر شده نمیتونه به خیلی من نقطه نظر حقوق برای یک زن. تمام حقوقش از پیش گرفته شده. بله،
سی یو ورځ مخ کې پانتونونه پیل شول خونجونه پکې نه وي. آیا طالبان ورځ تر بل خزې اونجونې څنډې تکي او یا منځوي کوي؟ دا به تر کله دوام دی ورکی؟ ګټه به چی دی لپاره؟
والا دیگه فایده شه خود طالبا شاید بفهمن که چه فایده داره. اونا خب در مسئله سختگیری هایی که در سر زنای افغانستان میکنن، اونا مقصدشون سختگیری تنها سر زن افغانستان نیست، اونا ذریعه از این کارهای خود که سر زن افغانستان میکنن میخواین که یک مقدار معاملی خود امرای دنیا صاف کنن، که از پیش دنیا بگیرن بازه از چیزهایی را که ضرورت دارن، مثلا شناخته شدن، مثلا باز موضوعات دیگه که بسادت شد
سی میمن سراج. نن یو ځل بیا خځو لڅو میاشتو پاس په کابل کې اعتراض کړی دی. تاسو خو د نوبل د سولې د جایزې لپاره نمانده شوی یاستئ، ولې په دغه ډول اعتراضیه غونډو کې تاسو برخه نه اخلئ؟ مونږ خو هېڅکله تاسو لیدلی نه استئ چې هلته په دغه اعتراضیه غونډو کې برخه واخلئ په دې تیر یو نیم یا دو کلونو کې.
نه، ما د اعتراضات حصه نمیگیرم. از ما اول هم گفته بودم که نمیگیرم به خاطر از اینکه من نمیتونم که دامن اعتراضات بگردم. ما سینما بسا کلان شده، من نمیتونم که میاله با آزادی میبتونم بگردم. و اگر به یکی از این اعتراضات، من یک زن 75 سال هستم، اگر من یکی از قنده های تفنگ از اینا رو در پرخ خود یا دشانه خود بخورم و استخوانه ما بشکنه، باز ما دیگر چی ندارم؟ که باز من نمیتونم که ما صدای خود بکشم و در جایی که من فکر میکنم که من یک کمک میتونم که موثر واقع شوم، اما رو من دست نمیبرم. برای ما مبارزه مبارزه است. مبارزه را برای رقم‌های مختلف آدم میکنه و هر کدام ما مبارزه را باید اون جایی بکنیم که قوی ترین است. در جایی که اگر ما ضعیف میشیم ما باید مبارزه نکنیم، بلکه که مبارزه از بین میریم.
مبارزه خو هروم رو خپل ستونز هم لري او قرباني هم غواړي، اما تاسو چم د وسل کابل نه خبرې کوي، سید مینان شته چې تاسو امن کې هستی او خوندي هستی؟
اینمی قربانی است که من میتونم و سرم به قف دستم است و ششکم دامن کابل و از اینجا گپ میزنم. دیگه از این که من قربانی زیادتر نمیتونم که بگویم. مردی ما را میخواین ببینن در پرده تلویزیون؟ شاید یکی زیم روز آورد.
یو بل پښتنه چې ډیره مهمه هم ده، زین خلک تاسو د طالبانو په ملاتړ تورنوي، دغه خلک څوک دی؟ اول ستاسو پر وړاندې یو شمېر خلک ډیر حساس شوي دي.
ولا مننه کوم، ما برای 20 سال مشک مدامن افغانستان بر زن و طفل از این مملکت کار میکنم. ما همیشه کوشش کردیم که صدای زنای بی صدای افغانستان باشم. اگر یک تعداد مردم فیصله کردن که امره دشمنی داشته باشن یا لایی از این میدان، ما مردم استاد کده نمیتونم، ما مردم گفته نمیتونم که نکنم. یک مقدار زیاد از این از خاطر باز مسائل است که پیش خودتان است که مسئله پیش خودشان است که مسئله فامیل است و شاید تمام از گفا که من کیستم از کجا آمد و من کدام کنترل ندارم و باز ما جای دیگه شما از خاطر این مسئله امی جایزه نوبل است که ما برای جایزه نوبل نامزد شدیم و امیدوار هستم که جایزه نوبل برای افتخار زن افغانستان بتانم به دست بیارم، اگر بتانم. و اگر اونا فکر میکنند که میخواین جایزه نوبل بگیرن یا لباس هم گزوی میدان، من نام خود نداده بودم، من نخواسته بودم که انتخاب شم، من انتخاب شدم. شاید به خاطر از اینکه دنیا برخلافی که اینا هم قدر کور هستن و نمیبینن، دنیا شاید یک مقدار کار یک زنه که برای 20 سال کده برای افغانستان میبینه. دیگه از او خاطر میکنم چیز دیگه باره گفتم.
ډیره ډیره زیات مننه کوم میرمن محبوبه سرات چې په پروګرام کې مو برخه واخیستله او خپل نظر مو سره شریک کړ. تاسو ته خوش پاوړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان فعال زاکره حکمت ته د زړورتیا جایزه ورکوي. زاکره د هغه یو لسو زړور خوځو په ډله کې ده چې په 2023 کال کې د زړورتیا جایزه ورکول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکلي چې زاکره حکمت د طالبانو په لمړۍ دورې کې په پټه زده کړې وکړې او بیا د لوړو زده کړو لپاره ترکیه ته ولاړه. مېرمن حکمت په 2013 کال کې په ترکیه کې لته پونځي څخه فارغ شو او د خپل دا کړ په محالې د کډوالو سره د مرسته کوونکو سازمانونو سره هم همکاري کوله. زاکره حکمت په 2014 کال کې د افغان مهاجرو د پیوستون په نامه یو مؤسسه جوړ کړه او د خځو او مهاجرو د حقوقو په برخه کې نستړی کیدونکې هلی ځلې وکړي. په افغانستان کې یو شمېر هغو ښځو چې پخوا یې له خپلو میړونو نه طلاق اخیسته و ادعا کوي چې د طالبانو قومندانانو خپلو پخوانیو میړونو ته په بیرته ورتللو اړ ایستلي دي. نور جزئیات ریپورت کې
مروه چې په دې راپور کې ورته مشتهر نوم کارول شوی د طالبانو د واک تر رسیدو وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ل خپل پخوانی میړه طلاق اخیستی و. نوموړي له دې امله چې یو طالب قومندان یې بیرته خپل پخوانی میړه ته ورستنول غواړي، اوس د خپل واتو کوچنیانو سره په پټه ژوند کوي.
زمانه کې طالبان گرفت پس دغه یک روز بود که همته شیشتگی بودیم که موتر آمد. یک خانم بود دغه طالبان و شوهر مینا آمدند که او زمان طلاق گرفته، شوهرت میگه که طلاق ندادیم، ما به زور شده این کار. باز مجبور شدم دیگه هر چی که گفتم نگفت، گفت طلاق خطر بیار، طلاق خطر که برش بردم نشان دادم، او را گرفت پاره کرد که شما دروغ میگین، او کار بزرگیری بود، او دولت فاسد است.
مدافع وکیلانو د فرانسه خبری آژانس ته ویلي چې وروسته له هغه چې طالبانو ای طلاق باطل کړي، یو لوی شمېر مېرمنې خپل پخوانیو میړونو ته بیرته په زور ورګرځول شوي. مروه وای چې د میړه ظلمونو طلاق اخیستو ته اړ کړي و.
چرا چای ما دیر میاری؟ اینمی لطو کوب میکد، در خانه بندی میکد، دروازه را قفل میکد، اینمی زدن بود و کندن بود. خانه مادرم نمیماند، خانه کسی نمیماند. دیگه با زمانی که دخترای ما شد فقط اینمی جنگ میکد، لطو کوب میکد که تو چرا بچه نکدی، چرا دختر کدی.
حالا تو دوم را مجبوره کردی چې مروه د خپل شپګو لورګانو او دوه زامنو سره یو ځای لکوره په سلګونه کیلومتره لري په بد حالت کې په پټه ژوند کوي.
مقصد زندگی تل خستګي از مو کې از ظلم اینا کدام وخت میګم مادر خیر از گشنگی است کې از می ظلم خو بیغم شدیم، هم ظلم بود او وخت هم گشنگی بود.
مدافع وکیلان ادعا کوي چې د طالبانو محاکم یوازې هغه وخت چې میړی نشه کوي او یا له هیواده بهر وي ښځو ته د طلاق اجازه ورکوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو محاکم د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوي طلاقو څخه ملاتړ نه کوي.
خانمایی که امروی ما به تماس شدن بسیار زیاد جگرخون بودن، حتی گریه میکردن، میفتن مکیله صاحب هر رایی که بر ما بوی با امور را پیش میگنیم ما را از این حالت نجات بده.
مروای و ازنه مرمن نده چی ده طلاق اخیستول و روست لستونز سرمخ ده. سنه چی لسکال اولانده پا پینزل لسکالانه که ده خپل ترزوی تواده شوی و هم لکور لره ده خپل و چالور و کوچنوی لرگانو سر لمیده پته ده.
نانم را که برایش خوب پاکیزا می آوردم، نانم می گرفت به دیوار می زد. می گفت این مزه نداره. نمخه هم سماور می کرد. می گفت زن هیچ چپ نداره که گپ بزند.
د طالبانو د ستري محکمه وایان د فرانسې خبری اژانس د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی به د تیر نظام پر مهال تر سره شوی طلاق په رسمیت وپیژني او کنه وویل چې دا یو پیچلې موضوع ده. د زیاته کړه که دغه ډول شکایتونه ورته ورشي دوی به یې په اړه پلټنې وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیوال ورځ د مارچ په اتمه پر راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
سبات د امریکا غک ټول خبرونه ځنګړي دي او په ټول خبرونه کې د خزو د حقوقو او د خزو د وضعیت په اړه مفصل ریپورتونه مرکې لرو. هیله ده چې ملتیا مو کړی اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لایف آستن په یونایلن شي سفر عراق ته ورسید. څو ورځې مو وروسته پر عراق د امریکا د يرغل شلمه کلیزه لمنځل کیږي چې په ترڅ کې صدام حسین له واکل لري کړی شو. بغداد ته پر رسیدو آستن ټویټ وکړ چې د غلای څو د امریکا او عراق ترمن د ستراتیژیک اړیکو په برخه کې د واشنگتن ژمنه تازه کړې. امریکا په عراق کې 2500 سرتیر لري چې دنده یې د داعش سره د مبارزې لپاره د عراقي فوجیانو روزل دي. د واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا د 15 وختي الټونو د لوی څارنوالانو یوې ډلې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو پر دماغي سلامتیا د ټیک ټاک د ټولنیز شبکې پر منفي اغیزو د چړنو غوښتنه کړې ده. دغه چړنه په حقیقت کې یو کال وړاندې پیل شوې چې اته یې الټونو د ټیک ټاک پر چړلو اقدام وکړ. څو معلومه کړی چې آیا دغه ټولنیز شبکې ځوانانو ته خطر جوړوي او د الټونو اړوند قوانين له پامه غورځوي یا نه. ټیک ټاک د چینی کمپنۍ له خوا اداره کیږي او د فعالیتونو په اړه امنیتي اندېښنې شته. امریکا، کاناډا او اروپایي ټولنې په دولتي وسایلو کې دغه اپلیکیشن کارول بند کړی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د خپل کاري دورې له فایل کول وروسته په خپل لمړني خبری کانفرنس کې د بیجینګ پر وړاندې د واشنگتن تاګلارا غندلې ده. کین ګانګ د سیشن به پور اس خبريالن ته ویلي چې د امریکا تاګلارا او له تایوان څخه د غیواد ملاتړ غیر منطقي ده. د چینایي مقام خبرداري ورکړی چې امریکا خپل تاګلارا بدل نه کړي نو د دوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ او مقابله زیات شي. دمدې خبر په دوام. چین د بایدن د ادارې لخوا پر تایوان د 619 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو احتمالي پلورل چې پکې د F-14 جنگي جټ الوتکې هم شامل دي په کلاکا غندلې دي. د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ ترنګلتیا په داسې حال کې رامنځته شوی چې لویدیز ویره لري چې بیجینګ خای د اوکراین په جګړه کې روسیې ته وسلې ورکوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
تایوانی اف 14 جنگی الوتکه به د 619 میلیون ډالر د وړاندیز شوی وسلو د پلورر لمخبه په سلګونه توغندی او اړوند تجهیزات ترلاسه کړي چې د متحدو ایالاتونو کانګرس په دیونه کې د بایدن د ادارې لخوا تصویب کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماول نیکول چې دا عمل د چین د ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده.
متحدہ ایالات ادعا کوي چې ځمکنی حاکمیت ته درناوی کوي، خدا هسي خبرې دي او دا د تایوان د مسلې په وړاندې د ژمنو نه سرغړونه ده او ځینې د چین د تایوان سیمې ته پرمختللې وسلې پلورلې دي.
بهرنۍ پوځي پلورل شوي وسلې معمولا د هیوادونو ترمنځ وي، خو حکومت وایي چې په کانګرس کې به دا وړاندیز احتمالا د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب شي او د تایوان د اړیکو د قانون سره مطابقت ولري. د دې قانون له مخې به واشنگټن اجازه ولري چې په تایوان وسلې وپلوري تر څو د چین په وړاندې کافي دفاع وکړی شي. بیجنګ له مخې هم خودمختاره ټاپو له چین یو جلا شوی ولایت ګڼي. په متحده ایالاتونو کې د ټاپي استازي وایي چې دوی د تایوان د ځان د دفاع د پیاوړتیا لپاره د متحده ایالاتونو د ژمنې ستاینه کوي. د متحده ایالاتونو او تایوان د سوداګرۍ لابي ګروپ وایي چې ادارې هڅه کوي چې د چین لخوا دغه د بندیدو په صورت کې به د مهماتو زیرمې جوړې کړي.
تایوان ته باید د هوا یا د اوبو له لارې اکمالات وشي او که چیرې د پی ایل ای هوا او سمندر ته لاسرسی ګډوډ کړي نو د مهماتو چمتو کول به بیا ستونزمن کار وي. نو موږ باید په ټاپو کې د امکان تر حده موقعیت ولرو.
خو د بایدن اداره داردوي چې دا پلورل به د متحدو ایالاتونو دفاعي صنعت باندې چې اوکراین ته وسلې ورکوي نور هم فشار راوړي، ځکه چې اوکراین هم د روسیې د یرغل په وړاندې له ځانه دفاع کوي.
د وسلو پلور د هغه څه په پرتله چې موږ یې د اوکراین لپاره کوو یو بشپړه او بېله پروسه او میتودولوژي ده، کوم چې په لویه کچه د ولسمشر په واک کې دی، چیرې چې تاسو اساسا هغه توکي اخلی چې ورله د مخه له تاسو سره موجود دي او په مستقیمه توګه یې اوکراین ته لیږدوئ. نو دا یو بشپړ بېل بهیر دی، په بشپړ ډول یو بېل سیستم دی.
په داسې حال کې چې تایوان د وسلو دغه وړاندیز شوی پلورل له بیجنګ سره کړکیچ نور هم زیاتوي، لویدیځ ویره لري چې چین په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د مسکو او بیجنګ ترمنځ مخ په ډیریدو اړیکو کې د مرستې لپاره وسلې چمتو کوي. د دې اونۍ په پیل کې چین د بلاروس د ولسمشر سره هم ولیدل چې د روسیې نږدې متحد دی. د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ هم یو ملاقات پلان شوی دی. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگټن.
بیا هم خرغلاست. د متحدو ایالاتونو د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې کلتوري سلاکاره حمیده بارکزی وایي په دې وروستیو میاشتو کې د انسانانو قاچاقوړونکي له خلکو په بیلابیلو نومونو پیسې اخلي او امریکا ته د راتګ وعده ورکوي چې دا سمنه ده ور څوک چې غواړي امریکا ته راشي کولی شي له قانوني لارو په خپله درخواست وکړي. مېرمن بارکزی وایي دا یوه جدي مسله ده او د اړوندو ادارو لخوا څارل کیږي. مېرمن حمیده بارکزی امریکا غاک سره په یو مرکې کې ویلي د متحدو ایالاتونو د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د یو شمیر هغو افغانانو د پناه اخیستو درخواستونه رد کړي دي چې په دې وروستیو کې امریکا ته راغلي دي.
د پیرولی ویزو په اړه کوم سره معلومات شریک کړئ یا تر اوسه د پیرولی ویزو په اړه کومې اندېښنې شته؟
خب ما میتونم که امی عمومی دبارش گپ بزنم که یعنی برای فعلا از سال آگست 2021 و تا به پارسال 2023 که وطنهای افغان ما کلیگی ماجرین آمدن، یعنی زیادتره که ما آله مثلا با تشویش هستیم و دبارش اما قسم میخوایم که روشنی پردم برای کل افغانهای خود که یعنی مهمترین چیزشه که ما را زیادتر به تشویش انداخته و شاید اونا همچنان یک چیز باشه که ای است که اینا مثلا باید به زودترین فرصت و اگر کسایی که اپلای کردن برای اسایلم یا برای پناهندگی خوب بسیار خوب است که او یک مدت مثلا میگیره از 150 روز بالاتر. میخوایم اینی رو برشون بگویم که اینا باید منتظر از این نباشن که اگر کیسشون به جریان است، کسایی که البته به سال 2021 آمدن که یعنی اتوماتیکلی اجازه کار از اینا اگر اکسپایر میشن یعنی یا میتونن که یعنی انوزام کار کنن، یعنی اگر 6 ماه برای اکسپایریشن یا برای تمدید اجازه کار میمانه، اینا باید 6 ماه پیش باید است که با امو سایت مراجعه کنن تا که بتونن که امو عقد خود یا حقوق کار خود از دست ندن.
هر کسان چې د امریکانه بهر ژوند کوي، آیا دوی کولی شي چې د پیرولی ویزه خلکو ته په اصطلاح راوباسي یا صادر کړي؟
نه خیر، نه گپ اینمی بسیار زیاد کلان است که اتا شخص خود ما که یعنی برای گورنمنت بودم یا برای دولت هم بودم، اتا برای خودم مسج آمده بود از جرمنی که البته و ما از ما درخواست شد که اگر ما بتونم کدام پیسه یا مثلا کس را بشناسم که اونا پیسه بگیرن و یک کیس برای افغانای ما از افغانستان یا پاکستان درست کنن بیاین. خب متاسفانه که زیاد افغانا اینمی بسیار جریان داره که بسیاری کسا مثلا ار اسیدی که داشتن یا یک سرمایه داشتن اینا را فروختن، بعض اشخاص افغانای خود ما دموج بودن که مثلا خب یک تاپه دولت امریکا یا یک فرم که هیچ رو به طالق برای ازی کارا نمی گرفتن اینا درست میکردن و از حدود $1,000 تا 30,000 نفر را اینا چارج میکردن و یک ایمیلی که خب بسیاری افغانای ما قدر یعنی درباره از این نمی فهمن که کدام ایمیل یعنی لجیت است یا کدام ایمیل درست است از خود امریکا است، فقط درست میکردن و جعلی که اونا رو نشان میدادن که خب یک مقدار پیسه رو مثلا نصف شب برای فرم میگرفتن و دیگه شو وعده میکردن که وقتی که ایمیل آمد باز شما میتونین که بر ما مثلا می 3,000 رو که نفر ما خواستیم یعنی که استاند جریان است و به مدت یک ماه یا مثلا از او کمتر یا زیادتر شما این ایمیل رسید کردیم که شما رو میتونن انتقال بدن به قطر یا به البانیا یا به ترکی، جایی که یعنی افغان‌ها در مقدر وقت ترافل کردن رفتن. خب متاسفانه که این کار میشد.
په سیدنی کې یو مسلمان میرمن د میرمنو لپاره د سپورت ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. دغه مرکز مشروعي چې دغه اقدام د نورو خلکو په مالی مرسته کړی دی.
په استرالیا کې د سیدنی لویدیز په 30 کیلومتره کې دلال حسن لبش پړې اراده سره د کلتوري خندونو په وړاندې ودرېده ترڅو په خپل ټولنه کې د حجابي د بدن خکولا د مرکز لمړی روزون کشي.
په 21 کې مې پلار ته وویل زه نامزده یم او څو میاشتې وروسته واده کوم، که تاسو اجازه رانکړئ چې زه سپورت وکم څنګه چې زه له د هلک سره واده وکم سملاسي به طلاق ورکم.
اغلی دلال حسن په یو محافظه‌کار ټولنه کې لوی شوې ده چې په ځانګړي توګه سپورت یوازې د هلکانو کار بلل کیږي او ډیر ژر دې ته پام شو چې د هغوی لپاره منظم سپورتي ځایونه نشته.
کله چې زه د سړیو په منځ کې روانه وم ترڅو د نجونو برخې ته ورسیږم لما به خولې روانه وي، له ځان سره به مې ویل چې دا څومره نامناسب ځای دی.
له هغې سره بیا د میرمنو لپاره د ورزش د خوندي ځای جوړولو فکر پیدا شو.
ما به له ځان سره ویل چې زه غواړم د 1,000,000 خلکو ژوند بدل کړم او زه پوهېدم چې زه دا کار د 1,000,000 میرمنو سره نشم کول، مګر که زه یوه ښځه بدله کړم هغه به د خپل مثبت انرژۍ او د ژوند کولو په طرز سره خپل میړه او ماشومان بدل کړي.
شپږ کاله مخکې یوې شخصي پیښې حسن دې ته اړ کړه چې په تانا ټاپو کې د زده کړو او دوامدار ژوند پروګرامونو لپاره نږدې 202,000 ډالر راټول کړي.
مونږ د ډالی بوټ کیمپ په مرسته هلته ښوونځی جوړ کړ. مونږ د بسپنې راټولولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. ډېر خیریه کارونه مو وکړل.
حسن اوس دومره بریالی دی چې په یوازې ځان خپل کاروبار نورو سیمو ته هم غځولی، خو وایي چې د خپلې ټولنې سره ډېره مینه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. سو شیبی وروسته دری خپرونه پیلیږي چې قربانای سحر عظیمی ده. سرجان سلامونه، مهرباني تاسو په پروگرام کې چلرئ.
سلام به شما بابا دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی که پروگرام دری شروع خواهد شد ما گزارشی داریم در رابطه با آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار در رابطه با نزول اشتغال زنان در افغانستان. گزارش دیگری داریم در رابطه با یک جشنواره فیلم در فرانسه که در مورد فیلم‌های آسیایی هست. مصاحبه ویژه‌ای داریم با آقای نصیر احمد اندیشه، نماینده دائم افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو، که قرار است روی وضعیت زنان ایشان صحبت کنند. و در ادامه گزارش‌ها و خبرهایی داریم که امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشین. ما را